دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
لوستونکو سید سلیمان شاه د طالبانو د حکومت د پهنتونونو د ازموینو ملي بورډ پرون د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د هیواد په ټولو ولایتونو کې به د دولتي پهنتونونو د کانکور ازموینې بلونی د پنځشنبې او د جمعې په ورځ پیل شي. د دغه بورډ د مامورانو د وینا له مخې پهنتونونو کې د شمولیت ازموینې په درېو رشتو وشل شوي: طب، اجتماعیات او ساینس. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په خپل تازه رپورت کې خبرداري ورکړه چې پر افغانستان باندې با د نړیوالو بشری مرستو د کمولو په نتیجه کې ممکن چې په روان 2003 میلادي کال کې په خوارزواکۍ اخته ناروغانو د مړینې د کچې د لوړېدو سبب شي. په عین وخت کې په واشنگټن کې د متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ یا USIP په خپل یو تازه رپورت کې چې د پنځشنبې په ورځ د چنګاښ په 28 خپور کړي، له افغانستان سره د بشري مرستو د جاري ساتلو پر اهمیت ټینګار کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي میرمن روزا وطن بایوا او په کابل کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي دفتر مرستیال دانیل اندریل د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت د سرپرست امیر خان متقی سره د ملاقات په محل نوموړي ته د هغو سیمه ییزو او نړیوالو کانفرنسونو د هدفونو په باب معلومات ورکړل چې د افغانستان د راتلونکي په اړه د تیرو څو اونۍ په موده کې جوړ شوي. که څه هم چې مختلفو خبری سرچینو خبر ورکړی چې چارواکو د افغانستان د پخواني جمهور رئیس سردار محمد داود د کورنۍ یو غړی او د کابل د سولې د مؤسسې مشر نادر نعیم نیولې، خو د طالبانو یو پخواني لوړپوړي مامور نظر محمد مطمئن بیل دی چې د نادر نعیم د نیولو او یا نه نیولو خبر تایید کی. د جمعې په ورځ د ټویټر په پاڼه ولیکل چې سردار نادر نعیم په کابل کې دی او په دې ونه کې نورستان ته هم سفر کړی. د افغانستان او نړۍ خبرونه له امریکا غا واشنگتن نوري. پرون د جمعې پورس په پاکستان کې د چین په اقتصادي او تخنیکی مرستا د برېښنا د تولیدولو تر ټولو ستري اټومي بټۍ د جوړولو د بنسټ ایښودلو مراسم سرته ورسېدل. توقع ده کله چې دا اټومي بټۍ چې لږ تر لږه 3.5 میلیارد ډالر مصرف پرې کیږي بشپړ شي، روزانه به 2.5 میگاواټه برېښنا تولیدوي. د پاکستان صدر اعظم شاباز شریف او لورپور چینایي مامورانو په دغو مراسمو کې چې راسن د ملي تلویزیون له لارې خپرېدل برخه واخیسته. دا اټومي بټۍ د چشمې په سیمه کې موقعیت لري چیرې چې چین او پاکستان پخوا هم د اټومي انرژۍ د تولیدولو په برخه کې همکاري کړې. چین د 13 کلونو په موده کې په چشمه کې 4 اټومي بټۍ جوړې کړې دي. غني شوی یورانیم هم برابرۍ. امانوئل ماکرون د هند صدر اعظم پرون د جمعې په ورځ په پاریس کې د فرانسې د بستایل ډے د جشن د مراسمو خصوصي میلمه و. مودی او میکرون دواړو د فرانسوي او هندي عسکرو د رسمي گذشت مراسم هم ولیدل. په دې مراسمو کې د فرانسې سخت رفایل جیټ الوتکو هم ګډون وکړ چې هند څو کاله مخکې له فرانسې نه اخیستې وې او غواړي چې څلور فروند نورې هم ورنه د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت واخلي. لبل خوا هند لومړی ځل لپاره یو روباټیک روور د سپوږمۍ د سطحې د څېړنې په غرض فضا ته وتوغو. یوازې متحده ایالات، چین او روسیا د نړۍ یوازینی هیوادونه دي چې د سپوږمۍ پر مخې د ساینسي پلټنو په غرض روباټونه استولي دي. په میلیونونو هندیانو د چندرایان درې په نوم فضایي بیړۍ د توغولو مراسم چې د هند په جنوب کې سرته ورسېدل مستقیما د تلویزیون له لارې ولیدل او په زرګونو خلکو کې فضا ته د توغولو په فضای کې مستقیما ننداره وکړه. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن پرون د جمعې په ورځ د چنګاښ په درشتمه وویل چې متحده ایالات د جبر او زور زیاتی پر وړاندې د جنوبی آسیا د همکارۍ د سازمان د هیوادونو ملاتړ ته ژمن دي. بلنکن دا څرګندونه چې په غیر مستقیمه توګه اشاره چین ته وه د جمعې په ورځ د انډونیزیا په پایتخت جاګارتا کې د آسیان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې په داسې حال کې وکړه چې چین او روسیې لوړپوړي ډیپلوماتان هم موجود وو. د جمعې په ورځ د سوډان په جنگ ځپلي پایتخت خرطوم کې د 2 ساعتونو لپاره برېښنا قطع شوه. د سومالی د الشباب اسلام پالو جنگیالو د جمعې په سهار وختي په کینیا کې دوه تنه پولیسان او یو خون کې وژل. د رپورټونو له مخې د الشباب وسلوالو د پولیسو یو موټر او د مخابراتو دوه برجونه هم تباه کړي دي. یو نیم کال مخکې پر یوکران باندې د روسیې له نظامي یرغل وروسته دغه هیواد نږدې 40% کې خاوره له ناچاودیدونکو ماینونو او مهماتو نه ډکه ده. جاپان، کمبودیا، پولینډ او متحده ایالات د فرشو ماینونو د پاکسازۍ په عملیاتو کې مرسته کوي. د خبرونو پای
خبرونه مده امریکا جغه آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، په دې سهارنی پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو. هره د خبرونه تر پای واوري. لومړی په دا رپورت واوري چې د طالبانو د حکومت د کانکور ملي ادارې چارواکي وایي چې سش کال بعد د کانکور د ازموینې د اخیستلو پړاو د بلې اونۍ په پای کې پیلسي. د دې ادارې رئیس عبدالباقی حقانی وایي چې په پام کې ده چې د کانکور ازموینه به د ټیپ ټولنیزو او ساينسي علومو په کټګوري کې واخیستل سي. تر اوسه لا څرګنده نه ده چې څش کال به د کانکور په ازموینه کې په څومره شمیر د دولسم ټولګیو فارغان ګډون وکړي. نور تفصيل زموږ د خبريال اکرام شنواری پر پورت کووري.
د طالبانو د حکومت د کانکور د ملي ادارې سرپرست مولوی عبدالباقی حقانی وایي چې ټاکل شوی سکل د کانکور ازموینه به لومړی په اوله سولېتو کې د چنګښت میاشي په نهشتمه او دیشتمه واخیستل شي او ورپسې به په دوله سولېتو کې د کانکور ازموینه واخیستل شي. هغه ویل چې په دریم پړاو کې به د کانکور ازموینه په لسو ولایتونو، په څلورم پړاو کې به د کابل په ولایت کې د کانکور ازموینه واخیستل شي او په پنځم پړاو کې به د کانکور متفرقه ازموینه واخیستل شي. د کانکور په متفرقه ازموینه کې د افغانستان دننه د دولسم ټولګیو د پاریغانو سربیره د افغانستان څخه بهر د دولسم ټولګیو پاریغان هم ګډون وکړي.
د کانکور ازموینه د رواني میاشتو سرطان په هیشتم او د شم تاریخ باندې وي. دا نه د ورځې وړاندې به هیشتم او تیشتم د هغه لپاره د بایومټریک هغه سلسله وي. دا د نوی کال محرم دوی مدرن تاریخ راځي په دوی مدرن تاریخ باندې هغه امتحان وي. موږ په دې خاطر چې هم ځوانانو ته سهولت شي او هم ښه پختګي راشي په کار کې او هم په دقت سره واغوستل شي دا ازموینه، موږ راتلونکي د کانکور ازموینې 5 دورو ته تقسیم کړې ده.
تروسه لا سرګند نه ده چې د سکل د کانکور په ازموینه کې به څومره د دولسم ټولګي زده کوونکي برخه واخلي او څومره به په پانتونونو او د لوړو زده کړو په موسو کې جذب شي. د راپورونو له مخې د 1300 لمریز کال د کانکور په ازموینه کې چې د دولسم ټولګي څخه د پاره شو انجنو د ګډون پرته اخیستل شوی وه، شاوخوا 1500 د دولسم ټولګي فارغانو ګډون کړی و چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د وزارت د معلوماتو له مخې 1500 تنهیي په پانتونونو او د لوړو زده په موسو کې جذب شو. که څه هم د ساور په میاشت کې د کانکور د ازموینې د ملي ادارې لخوا د جنو پولیسو کې د کانکور د ازموینو د پرمود ویشلو په اړه راپورونه ورکړل شوي، خو تر اوسه د طالبان حکومت د لوړو زده کړو وزارت په رسمي ډول د کانکور په ازموینه کې د جنو د ګډون په اړه څه نه دي ویلي. یو شمېر نجونې چې د دولسم ټولګي څخه فارغې شوي وایي چې فکر نه کوي چې طالبان حکومت به دوی ته د شپږم ټولګي څخه په پورته ټولګیو کې د زده کړو اجازه ورکړي. د دولسم ټولګیو فارغې د نوم نه خو د پرته امریکا غږ کوي چې جری په افغانستان کې د خپل راتلونکي په اړه ډېری ناهیلي شوې دي.
اوس مال په افغانستان کې نجونې او مېرمنې لګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی د نوې نظام پر اتاک سره لزدا کړو لکار او همداسې د ژوند لډيري حقونو څخه به برخې شوې دي. دوی مخکې کوم مبارزه کوله یوازې او یوازې د روخانه راتلونکي لپاره، مګر اوس مهال د دوی مبارزه هیڅ معنا نه لري. دوی کا هر څومره هڅه وکړي دوی خپل غږ پورته کړي، د دوی غږ هیڅوک نه اوري او نو د دوی د غاک کوم څوک په کیسه کې دي. مونږه لډیرو ماتو هیلو سره اوس ژوند کوو.
د طالبانو حکومت په 2020 کال د اګست په میاشت کې په افغانستان کې بیا واکه درسیدي وروسته د شپږم ټولګي څخه پورته ښوونځیو کې د نجونو زده کړې منع کړې دي. همداشان د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د تیر 2020 کال د دسمبر په میاشت کې په پانتونونو کې هم نجونې او ښځې د زده کړو منع کړې او هم یې په غیر دولتي موسسو کې له کار څخه ښځې منع کړې. طالبانو حکومت له وړاندې په دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز لګولې. د روان کال د اپریل په لومړیو کې د طالبان حکومت د ملګرو ملتونو په ادارو کې هم د افغان میرمنو په کار بندیز ولګو چې د نړیوال ټولنې د پراخ غبرګون سره مخ شو. نړیوال ټولنې په پرله پسې ډول د طالبان څخه پر خزو د لګیدلو محدودیتونو د لغوه کېدو غوښتنې کړي، خو تر اوسه طالبان حکومت د نړیوال ټولنې غوښتنو ته ځواب نه دی ورکړی.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غا د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه پاس لور سبب او وش په چنل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل فشان مننه.
قدر من اوریدونکو، طالبانو د پوهنی وزارت وایي چې دغه وزارت له تشکیلاتو څخه د غیر ضروري، غیر مؤثر او موازی تشکیلاتي جوړښتونو د حذفولو په لړ کې په ټولو ولایتونو کې د ښوونکو د روزنې د ولایتي تشکیلاتي جوړښتونو یعنی دارالمعلمین د تړلو پریکړه کړه ده. د بلې خوا د نجونو د زده کړو فعاله او د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملاله یوسف زیوایي هیڅکله یې دا فکر نه کاوه چې افغانستان کې به د نجونو د تعلیم په برخه کې بشپړه شاتګ کوي. نور حال په رپورت کې واوري.
د طالبانو د پوهنې وزارت د فرمان پر بنسټ په افغانستان کې نه څلويخ د ښوونکو د روزنې مرکزونه یا دارالمعلمین او دغه مرکزونو اړوند د یو سلو اته نوي ملاتړ مرکزونو فعالیت بند شو. په دغه تعلیمي مرکزونو کې شاوخوا 3600 ښوونکو او نږدې 2000 اداري کارکونکو کار کاوه چې د طالبانو د حکومت د دې پریکړې وروسته برخلیک څرګند نه دی. بلخوا د نجونو د زده کړو فعاله او د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملاله یوسفزای وایي هیڅ کله یې دا فکر نه کاوه چې په افغانستان کې به د نجونو تعلیم په برخه کې بشپړ شاته کیږي. ملاله چې د چهارشنبه په ورځ د خپلې کلیزې په مناسبت په نیویارک کې د ملګرو ملتونو یوې غونډې ته له نایجیریا خبرې کولې وویل د نړۍ مشران باید پر تعلیم پانګونه وکړي.
افغانستان د نړۍ په کچه یوازینی هیواد دی چې نجونې او ښځې له زده کړو منع کړي دي. د یوې پیغلې په توګه زه پوهېدم چې پرمختګ به ورو وي، خو د یو بشپړ شاتګ د لیدو هیڅ تمه مې نه درلودله. اوس په ټول هیواد کې نجونې له ښوونځیو منع شوي، کورونو کې بندې پاتې دي او هیلې له لاسه ورکوي.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځنګړي استاد توماس ویسټ یو ځل بیا زده کړو ته د افغان میرمنو او نجونو پر لاسرسي ټینګار کړی دی. توماس ویسټ د نجونو د زده کړو د فعال او د نوبل د سولې د جایزې ګټونکو ملاله یوسفزای د کلیزې په مناسبت ویلي چې د امریکا متحده ایالات د زده کړو حق پر رسمیت پیژني. په داسې حال کې چې لشپګم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګول شوې ده، په ځینو مدرسو کې د دینی زده کړو ترڅنګ نجون ته عصري علوم هم تدریس کیږي.
شاوخوا 50 جوني دروان کان په دوران کې د قرآن کریم حافظان ترڅنګي د امده جنو لپاره په دغه سنټر کې د عصري زده کړو زمينه هم برابر ده. شپږی کې سنسي مزامین دي، انګلیش او کمپیوټر دا او فني زده کړې هم ورسره موجود دي.
خدلته په بدخشان ولایت کې چنجون له خونځي او زده کړو به برخې دي، کار او سوداګرۍ ته مخه کړی ده.
انگیزه این شد که باید یک حیات زنانه جور کنیم در بازار، در مارکت که به حیث پیشرفت هم میشه. دیگه باز ما گفتیم که دخترهایی که مثلا مکتب که نخوندن، یعنی از مکتب باز ماندن، اونا را بتانیم در اینجا حیاتی چیزا را یاد بگیرن.
قبلا محصل بودم دانشگاه بدخشان، صنف سیوم ژورنالیسم درس میخوندم که متاسفانه دانشگاه ها بسته شد و تمام محصلین بیکار شدن. به همین دلیل خواستم که در این شرایط ناهموار که به هیچ کس زمینه شغل و کار مساعد نیست، مخصوصا به طبقه بانوان، خواستم یک فروشگاه ایجاد بکنیم که زمینه کار و بانوان فراهم بسازم.
د 2018 کال په اگست کې وخت له رسیدو وروسته طالبانو لشپګم ټولګي پورته د نجونو خوانزي بند کړل او د تیر کال په دسمبر میاشت کې نجونې له پوهنتونونو هم منع کړې. په زده کړو سربیره د ښځو پر کار او یو شمېر نورو ټولنیزو فعالیتونو هم محدودیتونه لګول شوې دي. وحید فیضی د امریکا غږ واشنگتن.
انتظار پایته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 798 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 308 پیټا چنل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
ترمن اوریدونکو، افغان فعالینو او کارپوهانو د طالبانو د یو مشر انس حقانی هغو څرګندونو ته چې ویلی دی ټویټر یو بهتره ټولنیزه شبکه ده، ځکه خلکو ته د بیان ازادي ورکوي. سخت غبرګونونه شودل سوي دي. دغه فعالین وایي چې طالبان ځان ته د بیان ازادي غواړي، خو په افغانستان کې خلک د هر ډول اساسي انساني حقوقو څخه محروم کړي دي. نور تفصیل د نظرانی یوسفزی په دې راپور کې واوري.
انس حقانی د ټویټر په پلوي په خپل یو ټویټ کې په میټا انتقاد وکړ او ویل چې ټویټر د بیان په ازادي او باور کې د نورو ټولنیزو شبکو نه مخکې دی او د میټا غونډې د نظم پالیسی نه لري. داسې معلومه کی چې انس حقانی د ټویټ د میټا لخوا د ثریډز د پلولو د اعلان په اړه وکړ، خو په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو د منتقدینو ترمنځ یو نوی بحث راپورته کو. د افغانستان یو پخوانی چارواکی د حقانی د غسرګندونی د هغوی د خپلو پالیسی او زید وبللې او ثوري ولګو چې طالبان خپل منتقدین نسی او حتی وجنی.
په بیخي د طالبانو په غاول وختو کې د انجنیر نوید په نامو باندې یو تنو هغه په طالبانو باندې نیوکه وکړه او ډیره ساده نیوکه وه. هغه هم د معلمینو د تنخواه په اړه باندې و، معلمینو ته تنخواه نه ورکول سوي. د لیکلي و یوازې داسې چې تاسو له دوی نه تنخواه غواړي او هغه خپل طالبان خپل په خیرات او په زکات باندې گزاره کوي، یا دوی خپل له نورو خلکو نه ډوډۍ غواړي. په دغه خبره باندې دا سړی باندې ک او په باندې خانه کې بل اخره کورنۍ ته کورنۍ مړې پیدا ک په سند کې په بو کې مړې پیدا ک. نو طالبان اصلا به بیان په ازادي باندې باور نه لري.
د میرمنو د حکومت فعالان په ځانګړي توګه د حقانی د غسرګندونی د هیرنتیا وړ بولی، ځکه د دوی په وینا میرمنې حتی د اساسي بشري حقوقو نه محرومې دي.
طالب نن د بیان د ازادۍ خبره په داسې حال کې کوي کله چې دوی واکمن شول، بیا واکمن شول په افغانستان کې ټول زندانونه تش شول، ټول مجرمین خوشې شول، مګر نن بیا د زندانونه د فعالینو د پوه خلکو د بدرګه افغانانو د خبريالانو د هغه خلکو چې د ژوند کوم حالات او شرایط چې دوی باندې حاکم دی او تحمل دی، د هغه په خلاف خبره کوي یا د بدلون خبره کوي یا د خزي د حق خبره کوي، د نجلۍ د تعلیم خبره کوي. نن دغه زندانونه د داسې خلکو ډک دي.
طالبانو د ډیر وخت راهیسې ټویټر د تبلیغاتو لپاره کارولې دي، ځکه فیسبوک د طالبانو ډیر حسابونه تړلي. په ټویټر افغان فعالانو پر لپسې د ټویټر نه غوښتي چې د طالبانو حسابونه وتړي.
ټویټر باندې دوی سرنګا اجازه لري چې دومره فعالیت وکړي، سرنګا چې فیسبوک د سیاو ډیر غټ او مهم قدمه واخیست چې دوی اکاونټونه بلاک. زه فکر کوم ټویټر باندې باید هم همدغه پالیسی جاری سي، یو د سه ډاله چې د ورځې یو سوشل میډیا د لپاره استعمالوي چې خلک تا منټل سټرس ورکی. افغانان چې کوم دیاسپورا دي هغه ټریټ کیږي د دوی په لویانو په ذریعہ، دا هر څه باید بند شي.
یوه خوا کې د افغانان د حقانی په ټویټ نه خوخي سرګندوي، خو بلې خوا د ټویټر مالک الان ماسک د حقانی د ټویټ نه اوسو ساتروسته یو ټویټ وکوچي، دلته تاسو د ازادي لري چې رښتینی اوسئ. د میریلند په پوهنتون کې پروفیسر کوډی بنټن چې د طالبانو د ټویټر د استعمال په اړه یې سړنی کړی دی، وایي چې دا ټویټ د ایلان ماسک د هغې ادعا تکرار دی چې وایي په ټویټر کې هر څوک د بیان ازادي لري، وایي چې طالبانو په تاریخي ډول د ټویټر نه استفاده کړې ده.
Twitter has historically been a friendly place to the Taliban.
Twitter په تاریخي ډول د طالبان لپاره یو دوستانه ځای دی چې هغه ته اجازه ورکوي چې په ملک کې دننه او په نړیواله توګه د خلکو توجه را جلب کړي. دا دوی د قدرت د نیولو د مخه هم کول. میتا د ټویټر برعکس طالبان د خطرناکو ډلو په لیست کې شامل کړي دي، نو له همدې کبله طالبان د ټویټر ستاینه کوي.
بنټین زیاتوی چې دا به پراتونکو کې ولیدل شي چې د ټوئیټر دغه پالیسي په خبرګون کې آیا ولس با د ټوئیټر په مقابل کې د میټا تھریډز غوړه کړی او کنه. امریکا غا کوشش وکړ چې طالبان هم په دې اړه خپل دریس شریک کړي، خو هغه یې زموږ پیغامونو ته ځواب رانه کړ. نظرانی یوسف سي، امریکا غا واشنگټن.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، مواساک معلومات او دقیق جزئیات، کورنۍ نړیوالې او سیمېزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې. له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن په لاتوانیا کې د ناټو په دوه ورځنۍ غونډه کې لګډون وروسته د فنلند په پلازمینه هلسنګي کې د شمالي اروپا د پنځو هیوادونو له مشرانو سره په مختلفو موضوعاتو خبرې کړي. ښاغلی بایدن پرون په خپل وینا کې له اوکراین څخه د واشنگټن او متحدینو په ملاتړ او نړیوالو ننګونو ته په رسیدګۍ ټینګار وکړ. نور تفصیل زموږ د همکار سمیع الله جلال زتخواري.
د اوکراین لپاره خوشبینانه پریکړم.
موږ به متزلزل ونه وسو، په دې اړه جدیم. له اوکراین سره به زموږ ژمنه کمزورې نشي. موږ به نن سبا او هر څومره چې ضرورت وي د ازادۍ لپاره ودرېګو،
او مسکو ته سخت خبرداري.
پوتین تر اوسه هم غلط باور لري چې په اوکراین کې به ډېر وخت پاتې شي. نو موري باور نشي کولای چې دا د هغوی خاوره، د هغوی هیواد او د هغوی راتلونکی ده. او حتی د دې ټول وخت په تیریدو سره پوتین تر اوسه هم زموږ پر قدرت شک لري. هغه تر اوسه خراب لوبه کوي.
د متحده ایالاتونو ولسمشر په لاتوانیا کې د ناتو د غونډې څخه د خدای پامانۍ پر مهال چې هغه تاریخي بللې، په خپل دوو پیغامونو کې له اوکراین څخه د یاد تړون د ملاتړ ژمنې تازه کړې، خو د هغه څه په اړه چې اوکراین لټه کوي مشخصې ژمنې ونه شوې او نه هم مهالویش وټاکل شو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي هم د ناتو د غونډې په پای کې وینا وکړه.
فکر کوم د غونډې په پای کې موږ له خپل مشان څخه ستر یووالی او امنیتی تضمین درلودل.
زلنسکي چې د غرب د ملاتړ لپاره تیر کال په ټول نړۍ ګرځیدلې، د کلستر یا خوشی بمونه د ترلاسه کېدو لپاره د واشنگټن د پریکړې دفاع وکړه. پر دې وسلو د نړۍ په څ باندې یو سل شلو هیوادونو کې د وژلو د لوړ قابلیت د درلودلو لامله بندیز لګیدلې دی.
روسیا په دوامدار شکل زموږ په خاوره کې کلستر بمونه کاری، زموږ په خاوره کې جګړه کوي، زموږ خلک وژني او د ډیرو کلونو راهیسې کلستر بمونه کاروي.
د متحده ایالاتونو ولسمشر د چهارشنبه په ماښام هلسنګي ته ولاړ، څو د پنجشنبه په ورځ د شمالي اروپا له مشرانو سره وګوري. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هايل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هايل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ د خبرونه اوري. په واشنگټن کې د یوګورانو د بشري حقوقو طرفدارانو د نړۍ د هیوادونو پر حکومتونو رغ کړی دي چې څوار لس کاله مخکې د ارومچی په شار کې له تشدد څخه ډکو حمله په دوران کې د یوګورانو او د چین د پولیسو لخوا د یوګورانو قتل عام هیر نکړي او د بیجین په مقابل کې باید ودرېږي. د خبريال ګراهام کانویټ درالېجلی رپورت خلاصه از مش همکار سید سلیمان شاه تاسو ته دروړي.
دا ناری او شاورونه ایغوریانو ته اصلا د هغوی د یوې ډېرې درناکې ماضي خاطرې تازه کوي. د ختیځ ترکستان د جلاوطن حکومت یو غړي عزیز سلیمان چې د سپینې ماڼۍ مخې ته په احتجاجي مظاهره کې ګډون کړی و د خپل رور د سرنوشت په باب امریکا غږ ته وویل
ما ته پته ولګېده هغه بیلی چې په کومه محکمه کې محاکمه شي د ولس کلونو د بند سزا ورته ورکړل شوه.
د ختیځ ترکستان د ځوانانو د کانګرس غړي امان الله کاشغري هم په دې اړه وویل
Many of my classmates were arrested, several of them were killed.
زمار ډیر د ټولګي ملګري ونیول شول، څو تنه یې وژل شول.
جلاوطن ایغوریان د چین حکومت قصدن په بند کې د دوی د اقاربو او خپلوانو په ساتلو او هم په خپل خاوره کې چې تر اوسه د ختیځ ترکستان په نوم یادی د بشري حقوقو پر ډول ډول سرغړونو تورنۍ. ختیځ ترکستان چې د چین په جنوبي لویدیځ کې موقعیت لري اوس رسمان د سینجیان په نوم یادیږي. د سپینې ماڼۍ مخې ته راټول شوي ایغوریان وایي چې دوی له چین نه د خپلې خاورې ازادي غواړي. هغه څه چې څوارلس کاله پخوا د ختیځ ترکستان په مرکز اورومچی کې پیښ شو دوی به هیڅکله هیر نه کړي او یاد به لمانځي.
هغوی په ډله ییزه توګه ووژل شول، ډله ډله وویشتل شول او په وینو یې د اورومچی ټول ښار سور شو. چینایان لګیا وو د خپل جرم د پټولو په خاطر یې ټوله شپه د اوبو په فشار وینه وینځله او پاکه کړه.
په 2009 عیسوي کال یعنې 1938 لمریز کې تشدد په لومړي سر کې د چین په جنوب کې لوی فابریکې نه پیل شو. د هانس د قبیلې وګړو په شپږو ایغوري کارګرانو باندې د خپل قبیلې د دوو ښځو کارګرانو د بې ابرو کولو تور لګولی و. د دواړو لورو ترمنځ په نښتو کې دوه تنه ایغوریان ووژل شو. ایغوریان په اورومچی کې سړکونو ته راووتل او د وژل شوو کارګرانو لپاره د انصاف او عدالت غوښتنه کوله. امان الله کاشغري په اورومچی کې د ایغوریانو د احتجاج په اړه وویل
They wanted those criminals to be charged and a proper investigations to be carried out. However, instead of
هغوی غوښتل چې دا مجرمان د جرم په سر ترسولو تورن شي او په دې اړه په سمه توګه تحقیقات وشي. خو بیا هم په زادي دي چې غوونه ووریدل شي او خبره ته غوونه ول شي. کوم کسان چې حکومتي مامورانو سره د خبرو لپاره کېناستل، نظامی ملیشو پر برید وکړ او په بیرحمۍ وټکول.
خو چینایي مامورانو ویل چې 200 کسان وژل شوي او زیاتره یې د دوی په باور د هان د اکثریتي قبیلې وګړي. په واشنگتن کې د چین د سفارت مطبوعاتي ویان لیو پینګیو په یو لیکلې بیانیه کې چې امریکا غږ ته استولې دا خلک بیلتون غوښتونکي قوتونه وبلل. د ویان په باور دا خلک د چین ملي یووالي ته زیان رسوي. ویان په اورومچی کې د ایغوریانو د جینوسایډ یا نسل وژنې په اړه لګول شوي تورونه د دې پیړۍ غټ درواغ وبلل. خو کوم احتجاج کوونکي چې په واشنگتن ډي سي کې د سپینې ماڼۍ مخې ته راجمع شوي پر نړیوالې ټولنې غږ کوي چې د چین پر خلاف عملي اقدامات وکړي. ختیځ ترکستان د جلاوطن ځوانانو د کانګرس مشر تور مریس الماس امریکا غږ ته وویل
که چېرته د ټولې نړۍ خلک زموږ سره ودرېږي او د چین د تولیداتو او مصنوعاتو د اخیستلو نه ډډه وکړي، زما په فکر د ناروا چال چلند نه د چینایانو له اړولو او شاقه کارونو د کمپونو د تړلو په منظور ډېر مناسب روش دی.
د احتجاج کوونکو په منځ کې د عزیز سلیمان په نوم یو ځوان هم ولاړو. په داسې حال کې چې په موبایل فون د خپل کورنۍ د غړو تصویر نیولې ویل هله لري داسې څوک به بل اخره پیدا شي چې د هغه د ورکشي ورور د درک په لګول کې ورسره مرسته وکړي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
دونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا را دوخ خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوریدل.